Atta bagi yaşmaya. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. ناټو او نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له دغه اعلان هرکلی کړی دی. افغان حکومت ویلي دي چې دوی هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې بریدونه نه کوي. دا مود سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې د نورو خلکو د لاس آله دي نه شي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کرانو منجان کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده او د حج مراسم د سه شنبې په ورځ پیل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان د نورو د لاس آله نشي. ښاغلي غنی دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په خطاب کې وکړه.
تاسې د پردیو آله نسی چې افغانان لوست د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیتي څه ویاړي څه افتخاري هر وار سالی صاحب و زتلی ولایت تاسې موږ ته راکتونه دیدي.
ولسمشر غنی دا خبرې د طالبانو تر پرونی اعلامیې څو ساعته وروسته وکړې. د طالبانو د مشر لخلی ویل شوي له امریکا متحده ایالتونو سره موافقه او د بین الافغاني مذاکراتو لپاره هڅې هغه موارد دي چې دې ډلې پکې خپل مسؤلیت ترسره کړی. تر دې اعلامیې څو ساعته وروسته طالبانو د لوی اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ او افغان حکومت ته د هرکلي تر څنګ د اوربند اعلانولو خبره وکړه. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ماخوستن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان متاسفانه از چند روز به این طرف حملاتشان در
د وی طالبانو له څو ورځو راهیسې د افغانستان په شمال کې په ځانګړي توګه بدخشان کې خپلې عملې زیاتې کړې. هغوی په تکراري توګه د بدخشان ولایت په د کرانو منجان په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله کړې. دغو ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شوي او پر شا تمبول شوي او هغوی ته درانه تلفات اوښتي. وروستي مورد کې په نښتو کې نه طالبان وژل شوي او یولس نورې ټپیان دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت ادعا نه ده تایید کړې. په بدخشان کې د افغان طالبانو تر څنګ بهرني جنگره ماران په ځانګړي توګه د تاجکستان او ازبکستان وګړي او د چچنیا او چین د شینجن سیمې سخت دریځي هم په وردو جمګان او درای خسته کې فعالیت کوي. په بګرام هوایی اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق او زمه ورکوي. دا خبره سټارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې د دغو کارکوونکو له قوله د سه شنبې په ورځ راپور کړې ده. د راپور له مخې ځینې کارکوونکي د هندوستان، کینیا، نیپال او یوګاندا دي او دوی وایي د فلور شرکت په وړاندې به لاریون وکړي. همداراز ویل شوي په بګرام هوایي اډه کې دوی ته تر ټولو لږ معاش ورکول کیږي او له نورو همکارانو سره یو برابر کار کوي، خو هغوی زیات معاش اخلي چې ډیری سپین پوستي دي. فلور شرکت ورځپاڼې ته ویلي د دوی ټول کارونه د امریکا د پوځي قرارداد له مخې ترسره کیږي. د جولای په 12مه سلګونو کسانو په بګرام کې د فلور د بشري منابعو د دفتر مخې ته لاریون کړی و او د ښي حق زامي او ترفیع غوښتنه یې وکړه. د حج مراسم د سه شنبې په ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله کم خلک برخه اخلي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یوازې زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. په ځانګړو تدابیرو او لارښوونو سره کېدونکو د سخت کال په حج مراسمو کې ګډونوال او 100% له نورو هیوادونو او 30% د سعودي وګړي دي. نور کلونو به شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان سعودي عربستان ته د حج لپاره تلل. جان هاپکنز پانتون چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د کرونا ویروس شمیرې خپروي لیکلي د جولای 23مې پورې په سعودي عربستان کې 2,00,000 کسان په کرونا اخته شوي. له دې ډلې 2,090 کسان مړه شوي او 2,015,000 بیرته ښه شوي دي. ایرانی کارګرانو داس وخت لاریون کړی چې د دغه هیواد اقتصاد د مرګونی کرونا ویروس له کبله په بحراني وضعیت کې دی. ویل کېږي د کارګرانو ناکراری پر ایرانی رژیم فشار لا زیاتولای شي. د ایران رژیم په 13 نومبر کې پر حکومت ضد لارون کوونکو پر ضد زور زیاتی کار واخیست. په لارون کوونکو کې کارګران د قانون کې نن کې او د روغتي خدماتو کارکونکو شامل دي. ډیری وای دوی لمیاشت رئیس خپل معاشونه نه دي اخیستي او په امدیال کې یو شمیر د سختو شرایطو شکایت کوي. لارون په داسې حال کې دي چې د مرګونی کرونا وایروس له کبله په ایران کې 14 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 قربان دي اخته شوي. او د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي د پرته له بستر کېدو له کرونا وایروس روغ شو. الکساندر لوکاشینکا وویل د کرونا وایروس د معایناتو نتیجه مثبته وه، خو د دې وایروس هیڅ نښې نه درلودې. 15 کلن لوکاشینکا د سې شنبې په ورځ د کورنۍ چارو وزارت افسرانو ته د وینا پر مهال ستړی ښکارېده او غږ یې سم نه و. بیلاروس د کرونا وایروس 18,386 مثبتې پیښې ضبط کړي چې له دغو ډلې 514 کسان مړه شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت د طالبانو د درې ورځنی اوربند د اعلان هرکلی کړی دی، خو آیا دغه اوربند به واقعا هم دایمي شي یا دایمي اوربند ته لار وغځوي که څنګه؟ د افغانستان د څېړنې او ارزونې د مؤسسې مشره اورزلان اشرف نعمت وایي
عددی د نتیجې نه موږ هغه وخت ښه استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربند ته وغځول شي، چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د طالبانو لخوا د اوربند تر اعلان مخکې د افغانستان جمهور رئیس د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په وینا کې طالبانو څخه وغوښتل چې د نور د لاس آله دي نه شي.
تاسې د پردیو آله نه سئ چې افغانان اوسئ. د افغانانو په وسلو کې په څه حیثیت څه ویاړې څه افتخار هر وار سالی صاحب و زه تلی ولایت تاسې موږ ته راکتونه دیدي.
په دویمه نیمایی که به د ازادی اوریدونکو اونیز پروگرام در تخبور کلو. رازو ده پروگرام لومړی مطلب ته. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان د بیلا بیلو لوریو له هرکلی سره مخ شوی دی. افغان حکومت هم د طالبانو د اعلان هرکلی کړی دی او په غبرګون کې ویلی دی چې د افغانستان ځواکونه به هم د اختر په ورځو کې په طالبانو باندې هیڅ ډول برید ونه کړي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په دریو ورځو کې اوربند کوي او جنګیالي به یې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته نه ورځي او نه به په ځواکونو باندې برید کوي. په کابل کې د امریکا سفارت، ناټو او اروپایي ټولنې هم د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې به درې ورځنی اوربند د جمعې په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه د اختر په لومړۍ ورځ پیل سي. طالبانو پرون اعلان وکړ چې د اختر په مناسبت موقت اوربند کوي. د افغانستان جمهوری ریاست د دې اعلان چټک هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل ولسمشر غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته امر کوي چې تر هغه وخته عملیات ونه کړي چې طالبان له اوربند سرغړونه ونه کړي. شاغلی صدیقی زیاته کړې ده چې افغانان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوږدمهاله اوربند غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا هم په خبر پاڼه کې ویلي چې هیله لري تر موقت اوربند وروسته به بین الافغاني خبرې پیل سي او دواړه لوري به په هیواد کې تلپاتې اوربند اعلان کړي. په خبر پاڼه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله له قوله راغلي چې افغانان له جګړې او تاوتریخوالي ستړي سوي دي. نوي تحولات دواړه لوري څومره بین الافغاني خبرو ته نږدې کوي. په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت د ازادي راډیو د دې پوښتنې ځواب داسې وایي چې افغانان په دې تمه دي چې د پخوا په څېر دا ځل د اختر په څلورمه ورځ سمدستي بیرته تاوتریخوالی پیل نه سي او پر ځای یې بین الافغاني خبرې پیل سي. دا زیاتوي
اوربند ښه خبره ده چې د یو ورځو د یو ساعت لپاره مي او که د دوو ورځو درې ورځو لپاره مي، لیکن دغسې اوربندونه نتیجه نه ورکوي. په دې چې عددی د نتیجې موږ وخت خ استقبال کولی شو چې دا یو اوږدمهاله اوربنته وغځول شي چې متاسفانه په دوو تیرو تجربو کې داسې نه ده شوی.
د شاوخوا شلو کلونو پر مهال افغانان د افغان حکومت او طالبانو د دریم اوربند شهیدان دي. دواړو لوریو لومړی ځل د 2013 کال په لوی اختر کې او دوهم ځل روان کال د کوچني اختر په مناسبت هم موقتی اوربند اعلان کړی و. په کابل کې د امریکا شرزدفیر راس ویلسن د لوی اختر په مناسبت د اوربند د اعلان هرکلی کړی دی. د برایش په پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی افغانان به په سوله کې اختر لمانځي. ښاغلی ویلسن زیاته کړې تمه ده دواړه لوري خپلې ژمنې عملي کړي او د بین الافغاني خبرو پر لور په چټکۍ ګامونه پورته کړي. ناټو په افغانستان کې د اوربند اعلان د سولې په پروسه کې یو مهم ګام بللی دی. ناټو تیره شپه پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د اوربند په نتیجه کې باید په چټکۍ سره د بین الافغاني خبرې پیل سي. د بین الافغاني مذاکراتو مخې ته د بندیانو د تبادلې د پروسې نه بشپړېدل یو لوی خنډ ګڼل کیږي. ولسمشر غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل افغان حکومت د سولې لپاره د خپلې ژمنتیا په خاطر ډیر ژر د 5000 طالب زندانیانو د راخوشي کولو پروسه بشپړوي. د زیاته کړه چې وروسته به بین الافغاني مذاکرات په یوه اونۍ کې پیل سي.
The Islamic Republic will soon complete the release of 5000.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په نږدې وخت کې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه کړې چې دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ازادۍ د تبادلې په چوکاټ کې ده. په دې کار سره موږ له طالبانو سره په یوه اونۍ کې د مستقیمو خبرو په هیله یو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د خبرو میز ته سره کښېني او هلته هر څومره ژر چې کېږي په یوه دایمي او جامع اوربند سلاسي.
There a permanent and comprehensive ceasefire.
da america aw talibano da muwafiqe par asas takal sawi wa bainul afghani muzakirat da march pa lasama pailsi khuda afghan hukumat aw talibano tarmanz da bandiano da mubadile par sar da ikhtilafat aw lakabala da purusat zandedale da la america sara da talibano da muwafiqe la makhi takal sawi wa taliban da afghan hukumat zar bandiano aw afghan hukumat da talibano 15000 bandian ra khush kidi da raporuno par asas afghan hukumat tar usat 4000 aw 4000 taliban aw talib بانو اته سو شپېته د حکومت بندیان خوشی کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نوی تورونه او ناندرۍ روانې دي. طالبان وایي افغان حکومت دوه بیا تنه هغه کسان آزاد کړي چې د دوی په ورکړل شوي لیست کې نومونه نشته. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل شوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خوشي شي، خو حکومت بیا د طالبانو دا خبرې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو د پروسې تخریب بولي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې
اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لړۍ بشپړېدو ته نږدې ده، د دواړو لوریو لخوا یو د بل پر وړاندې د تورونو لړۍ هم حساسي کې. طالبان وایي افغان حکومت چې بندیان آزاد کړي او لست یې د دوی تخنیکی ټیم ته ورکړی، د 122 بندیانو په اړه پکې معلومات غلط دي او ادعا کوي چې دا دوی ثابت کړي او حکومت هم ورسره منلې، خو افغان حکومت دا ادعا ردوي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد د سه شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دوی تخنیکی ټیم ته په خصوصو یو بندیانو کې د 122 هغو کسانو نمونه هم ورکړي چې په خبره یې لا هم په زندان کې دي. مجاهد دا هم وایي چې حکومت دوا ویا داسې بندیان هم آزاد کړي چې د دوی لوري حکومت په ورکړل سوي لیست کې نمونه نسته. نوموړی زیاتوي چې ممکن څارنوالانو ته رشوتونه ورکړل سوي وي چې دغه بندیان د طالبانو په نوم خصیصي. د دې خبره د درویش کسانو نمونه د آزاد سویو په لیست کې تکراری راغلي دي. زبیح الله مجاهد وایي شپږ نور داسې کسان دي چې په زندانونو کې مړه سوي، خو نمونه یې د خصیصو سویو بندیانو په لیست کې دوی ته ورکړل سوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کوي چې د افغان حکومت اړخ ته د بندیانو په لیستونو کې د عدم شفافیت له امله ګډوډي موجود دي.
دوا ویا کس نور داسې کسان دوی مختلف کلیو څنګه سره د موږ د لیست خلک نو بنا اند دوی کوم دوه خبرې سکیږي هغه دوی عدم وامانګیم ده او شفافیت هم نشته.
زبیح الله مجاهد وایي دوی د بندیانو د تبادلې د بهیر په لړ کې تر دې دمه د افغان حکومت 899 بندیان او حکومت ورته 4353 کسان آزاد کړي چې یوازې همدا شمیر تاییدوي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا چې د بندیانو د تبادلې او خوشي کولو کولو مسولیت لري د طالبانو د اداوی ردوی د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته یو پیغام کې لیکلی چې د اداوی بے بنسټ دي او ځکه کیږي چې دا پروسه تخریب سي ځکه د ښاغلي فیصل په خبره دوی یعنی طالبانو خپل مسولیتونه نه دي ترسره کړي. ښاغلي فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د طالبانو 4,428 کسان خوشي کړي دي. افغان حکومت هم مخکې ویلي و چې د طالبانو لخوا خوشي سوي بندیان ټول امنیتي او حکومتي کارکوونکي نه دي بلکې عام خلک هم پکې شامل دي. خو د سولې عالي شورا پخوانی مرستیال حاجی دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې په تفاهم سره د مذاکراتو پر وړاندې خنډونه لري کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
لکه د یو افغان په صفت چې دې موضوع ته ګورو نو ښه خبره دا ده چې دې کې ګټه ټوله ده چې نه اوس حکومت په دې خوشي کولو کې که د نورو امتیازاتو لپاره بهانې لټوي ښه کار نه دی او طالبان هم چې اوس دا 5,000 یو هم کمې مګم د مذاکره نه شوه حکومت هم ښه خبره نه ده که څه کسان پکې کم وو او هغه د هغه وروسته د خبرې په جریان کې را خوشي شي خو مذاکره دې شروع شي د مذاکرې سره سمدلاسه د اوربان د جنګ د کمېدو او بالاخره د نور ستونزې د خاصه د طرفانو دي دغه او د ولستي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د روان میلادي کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحا کې پلاسلیک سوی هوکړه کې راغلی چې تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې باید افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان بیا د افغان حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزو غزنی ته هلته د کورونای چارو د وزارت د یوې وژل شوې کارکونکې فاطمی مور وای لوري طالبانو څوار لسرزي برمتنی ولی و او بیا وژله. د فاطمی مړی د تیرې شنبې په ورځ په اندړ ولسوالۍ کې وموندل شو. مورې وایي لوري په همدې جرم وژل شوي چې د پولیسو په توګه کار کوو. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دغه کار د طالبانو دی. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه باندې له غزنی یو راپور رالېږلی دی.
د درویش کلنې فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړه ولسوالۍ کې وموندل سو. دې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریمې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لورې څوارلس ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریمه وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریمې په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقور ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هېڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم یې په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لانه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاوره پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه. ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه. زما یې ډېر خدمت کاوه ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم. یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمې جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه. اوس د کور ټول واړو او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمې په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دي له دوی سره بندۍ او یا دې وژلې وي. دا پیښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه څوارلس ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځې وژلې. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
فاطمه تقریبا شاوخوا دوی هفته وړاندې غزنی ته راغلې. له غزنی د جاغورو پر لار روانه وه چې د کرباغ په مربوطاتو کې وسله والو مخالفینو له موټره ښکته کړې وه چې تقریبا دوه اونۍ له دوی سره وله. څه وخت په کرباغ کې وله، وروسته یې اندړو ته انتقال کړې وه شاوخوا ګیرو په دغه ساحو کې. وروسته دې جسد د اندړو ولسوالۍ د زکوړو پر سیمو کې پیدا شو.
فاطمه یوازینۍ ښځه نه ده چې د خپلې وظیفې په خاطر وژل کېږي. ښاغلی جمعزاده وایي د فاطمې تر برمته کېدو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت یوه بله کارکوونکې هم د برید په ترڅ کې ټپي سوې وه. د دې تر څنګ ځینې نورې ښځینه کارکوونکې هم په دغه ولایت کې ترور سوې دي.
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
یو شمیر ورځپاڼو په لوی اختر کې د طالبانو لخوا اعلان شوي اوربند ته کتنه کړې ده. میل آنلاین په دې اړه یو راپور خپور کړی، خو په هغه کې د طالبانو لخوا خپرې شوې اعلامې ته په اشاره ویل شوي چې هر ډول حملې ته به سخت ځواب وویل شي. په اعلامې کې دغه راز له وسله والو غوښتل شوي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو له دې اعلان وروسته د افغانستان حکومت هم ورته اقدام وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپله ټویټر پاڼه کې ولیکل چې ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر شوی چې درې ورځنۍ اوربند مراعات کړي. د مطلب په دوام کې دغه راز افغان امنیتي ځواکونو ته ویل شوي چې که طالبان اوربند مات نه کړي په وړاندې عملیات ونه کړي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼه یو شمېر هیوادونو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې لولو چې خلیلزاد افغانستان او څلور نورو هیوادونو ته سفر په دې نیت پیل کړی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلېدو ته لار هواره شي. خلیلزاد چې دغه سفر د جمعې له ورځې پیل کړی، په لومړي پړاو کې دوه ورځې په ناروې کې وو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون یې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د روان بهیر په اړه خبرې وکړې. په ناروې کې د امریکا د سفارت لخوا د خپرې شوې خبر پاڼې له مخې خلیلزاد چارواکو ته د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په وړاندې د موجودو خنډونو او په دې اړه چې ټولې خواوې په څه ډول د دغو خنډونو د لرې کولو لپاره کار کوي معلومات ورکړل. ناروی یو له هغو هیوادونو دی چې د بین الافغاني خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د افغانانو تر منځ به خبرې کله پیل شي. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي سره له دې چې شخړې په افغانستان کې روانې دي، د جګړې دواړه لوري د خبرو پلوي کوي، خو د لیکوال په باور د خبرو د پیلېدو د ځنډ یو علت دا دی چې د افغانستان حکومت لیواله نه دی چې د بندیانو د تبادلې هغه شرط پوره کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د فبروري د میاشتې د تړون یوه برخه ده. تر دې مخکې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي وو چې دا ډله چمتو ده چې تر لوی اختر وروسته د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې د زندانیانو تبادله بشپړه شي.
اوس هم ورزو کابل ته د کابل ځینې ښاریان چې د آسمایی د غره په لمن کې اوسي د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دي او وایي چې هر ورځ ډیره لاره سخته لاره پلی مزل کوي څو اوبه د غره څوکې ته پورته کړي او خپلو کورونو ته ورسوي. د افغانستان د اوبو برښنا وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره یې ځینې کارونه کړي دي. خان محمد سیند په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
د اوبو کمواله هغه ستونزه ده چې کابل خاریان ورسره په دې وروستیو کې مخ دي. په تیره هغه کورنۍ چې د دغه خار د غرونو پر لمنو وسیږي، دا هغه خلک او کورنۍ دي چې د اوبو کموالی د نورو په پرتله ډیر اندېښمن کړي دي. د وایس ورور اندېښنه لري چې د ورور پښې ونه خوېږي او د اوبو له بوشکې سره لاندې ونه لویږي. د خپل ورور ته لارښوونه کوي چې کور ته اوبه څنګه ورسوي. لسکلن وایس هر ورځ اسمایی غره ته په جوړه شوو پوړیو پورته کیږي څو خپل کور ته د څښاک اوبه پورته کړي. وایس وایي
فشار
دغه کورونه ته د اوبو پورته کول یوازنی ستونزه نه ده چې دوی ورسره مخ دي، بلکې په ژمي کې د دوی ستونزې لا ډیریږي. د کابل د گزارګاه د سیمې اوسیدونکي قنداغه آزادی راډیو ته وایي:
زمستان دیگه بیخی بیا واسیم، یعنی باسته نمی کل جای یخ میزنه.
پا جیمی که بیو بو کیگو، هر زای کنگلوی، دری چلور میاشتی لسخت و سنزو سرمخ کیگو، لنور نو بغوارو، سرنگ چه کنگلوی او با نرارسیگی.
پا کابل خار که دو بو ده کموالی ستونزی، ده چارو مسئولین آلی ستل چه پاره یقدام بکلی. د اوبو د تنظیم د ادارې مسؤلینو د اوبو د ستونزې د هوارولو په هدف د دوشنبه په ورځ په کابل ښار کې د جذبي ساګانو د جوړولو د طرحې د پلي کولو خبر ورکړ. د دغه ادارې تخنیکي مرستیال احمد وایس بصیری وویل:
ادارې ملي تنظیم امور آب ای ابتکار به خرج داد که
د اوبو د تنظیم ملي ادارې دغه ابتکار وکړ چې زموږ ادارې پورې مربوطو محوطو کې او بله د کابل حوزه کې د جذبي ساګانو نمونې جوړې کړې. موږ یویش جذبي ساګانې جوړې کړې چې هدف یې د باران د اوبو جمع کول دي.
د وبل توانېدلی یو چې د دغو ساګانو په کیندلو سره تر اوسه 1500 متره مکعبه اوبه زیرمه کړو. دی وایي که ټولې ادارې او کورنۍ دا شان کار وکړي، سباندې 1,000,000 متره مکعبه اوبه به زیرمه شي. ښاغلی بصیری وایي کابل ته د پنجشیر ولایت د اوبو لیږدول د هغو شرکتونو مخه نیول چې له اندازې زیاتې اوبه کاروي، او په ټول افغانستان کې د اوبو د کوچنیو بندونو جوړول د دوی نور پروګرامونه دي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د معلوماتو له مخې کابل ښار شاوخوا 1,500,000,000 متر مکعب اوبو ته اړتیا لري، چې له دې جملې اوس له 30,000,000 متر مکعب اوبو له کموالي سره مخ ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډېر ناخوش وم چې ګډون ونه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio هم مه هیروئ. موږ هلته تازه خبرونه او راپورونه ږدو. تاسو ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 13.5 اورئ.
ستاسو له پیغامونو
غزنی ولایت د کرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. شهدګل نومېږم. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم چې ما پیغام نشر کړ چې استفاده معلولینو په دفتر کې تاسو خلک دي یو کال کېږي استعدام څه دي هېڅوک چې کومک تر اوسه له موږ سره نه ده سوی. دا د وکړ تر لوړتوریو چارواکو پورې دا زموږ پیغام ورسوي. السلام علیکم.
زیادہ ہلمن پیغام ورکوم د نعمت الله په نام. ما د مسول ورګانونو څخه او خاص انکشافي دی د ورګانو څخه د هیله لرم چې موږ د نایې د ولسوالۍ سړک ډیر خراب دی. ولسوالۍ څخه بیا تر ازارګیو تر پلی پورې نو کچېری دولت و دې ته پاملرنه وکړي چې پر دې لار باندې ازارګیو ټول ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د ټول ولسوالۍ د بیا د پاکستان پورې چې کوم د بیرنګ کرښه پرته ده پر دې ډالر السلام علیکم و رحمت الله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې دی. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان دی د لو د نورو د لاس آله ونه ګرځي. ښاغلی غنی دا خبره پرون په کابل کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت په یو لړ مراسمو کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ته په خطاب کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي د بدخشان ولایت په کرانو منجان ولسوالۍ کې د طالبانو حمله په شاتم بولی ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي نه طالبان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. طالبانو د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بګرام هوایي اډه کې افریقایي او آسیایي کارکوونکي شکایت کوي چې شرکت یې له دوی سره توپیري چلند کوي او د نورو په پرتله دوی ته لږه حق و زمه ورکوي. د حج مراسم د سیشنبې پر ورځ پیل شول. په دې مراسمو کې دا ځل د تیر په پرتله ډیر کم خلک برخه اخلي. سعودي عربستاني چارواکو اعلان کړی چې یوازې زر کسان سږ کال په حج کې ګډون کوي. ایرانی کارګرو په دغه هیواد کې لاریون پیل کړی دی. دوی داسې وخت لاریون کوي چې هلته اقتصاد د مرګونی کرونا له لاسه سخت ځپل شوی. او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ویلي له دې پرته چې بستر شي کرونا ویروس یې تیر کا اوس ښه دی. لنډ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس دویمه نیمایي پیلو. یو اونیس پروګرام وروسته درته خبرو. ازادي اوریدونکي، خوس یو ځانګړی او تفصیلي راپور. سیاستوال، کارپوهان او عام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو او د وسلوالو طالبانو د دریز د پیاوړي کېدو لوی علت د حکومت د مشرانو د سیاسي مخالفتونو او ناندریو دوام یادوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 15 میاشتې مخکې تیر کب لوړه وکړه. د لانجو د هواري په هدف د ثور په وروستیو کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي هوکړه لاسلیک شوه، خو کابینه لا تر اوسه نه ده جوړه. ارګ ماڼۍ که څه هم د کابینې په جوړښت کې ستونزې تاییدوي، خو د سولې د پروسې د ځنډ پړه پر طالبانو اچوي. په دې اړه باندې یو تفصیلي راپور ما جوړ کړی او تاسو اوریدو ته رابولم. په دې عنوان چې د افغان مشرانو ترمنځ د سیاسي لانجو دوام څومره د سولې پروسه ټکنۍ کوي.
ظاهراً د وروستیو لږ تر لږه شپږو کلونو سیالان محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سږ کال د ثور په 28مه یوې سیاسي هوکړې ته په رسېدو متحد شول، خو په ځینو مهمو مسئلو باندې لا هم مخالفت پالي. د مې 19مې یا د ثور 28مې سیاسي هوکړې په اساس عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا مشر وټاکل شو او ولسمشر محمد اشرف غنی ورسره ومنله چې د کابینې نیمایي برخې لپاره وزیران معرفي کولی شي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي د دوی د سیاسي متحد عبدالله عبدالله لخوا تر اوسه معرفي شوي خلک په معیار برابر نه دي.
کابینه یو مهم بحث دی. د افغانستان ولس مشر غواړي چې دا وري کابینه مسلکی کابینه، کابینه سیاسي، یو سیاسي وزن ولري. خپل کابینه د سیاسي ثبات او حاکمیت یو آینه ای، نو پر دې باندې ستونزې شته. هغه کسان چې تر اوسه معرفي شوي دي زمونږ د سیاسي متحدینو لخوا، دغه معیار تر اوسه نه پوره کوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون بیا وایي د کابینې په برخه کې د دوی لخوا کومه ستونزه نه ده موجوده. د کابینې په جوړښت باندې د همدغو ناندریو دوام د سیاسي مخالفتونو یوه لویه برخه جوړوي چې سیاسیون، کارپوهان، عوام خلک د سولې د پروسې د ټکنۍ کېدو عامل یادوي. د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس او د تیرو ولسمشریزو ټاکنو کاندید رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د سیاسي لانجو دوام د طالبانو مشروعیت. زیاتوي.
متاسفانه اختلافات سیاسی کابل تاثیر جدی بالای
لبد مرغ د کابل سیاسی مخالفتونو د سولې په خبرو باندې جدی اغیز کړی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغانان خبرو ته نه دي ننوتي، څه چې شوي هغه تر ډیره د امریکا او د طالبانو ترمنځ یو تفاهم دی. که چیرته د کابل سیاسي مخالفتونه دوام کوي، په سیمه کې د طالبانو مشروعیت زیاتیږي او د اوسنی نظام یا حکومت مشروعیت چې د ټاکنو تاثیر هم ورباندې دی لا پسې زیاته ضربه خوري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 19مې تړون په اساس چې په دوحه کې لاسلیک شو، باید په مارچ میاشت کې بین الافغاني خبرې پیل شوې وای، خو له هغه وخته د 15 میاشتو په تیریدو لا هم د خبرو د پیل کره نیټه نه ده په ډاګه. که څه هم د دغه تړون په اساس افغان حکومت د 5000 طالب بندیانو له ډلې څخه باندې 4000 طالبان خوشي کړي او طالبانو هم د راپورونو په اساس شاوخوا 8500 حکومتي بندیان ورخوشي کړي، خو د کار وروستۍ برخه ځنډنې او ستونزمنه شوې ده. سیاسي شنونکي د بندیانو په تبادله کې د ځنډ ترڅنګ د افغان مشرانو د سیاسي مخالفتونو دوام د بین الافغاني خبرو د نه پیل او د سولې د پروسې د ځنډ علت یادوي. د دغو شنونکو له ډلې د سولې او شخړو د مطالعاتو یو څیړونکی مشتاق رحیم دی. ښاغلی رحیم ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له سیاسي لانجو او ناندریو مخالفین ګټه اخلي او ملګري هیوادونه ستړي کیږي.
چومره چې کور دننه اړ دور وي همدومره نظام حیثیت د باندې چالنجېږي او هر هیواد په نړیواله کچه چې دوستان او مخالفین لري، مخالفین له دغه حالته ګټه اخلي او د دغه فرجیلیټي یا د کمزورتیا په صورت کې د هیواد د اړ دور په صورت کې خپلې موخې پکې پالي او کم چې دوستان وي استراتیژیک ملګري وي هغوی د ستړیا احساس کوي.
امریکا چې له طالبانو سره د تړون په اساس په 1400 کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په لټه کې ده، لومړی سر کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د روغې جوړې پر اوستلو کې پاتې راغله. امریکایي چارواکو د افغان مشرانو د لانجو د دوام په خاطر د خپل 1 میلیارد ډالر مرستو د ځنډولو ګواښ وکړ. اوس د امریکا له هغه ګواښه د شاوخوا شپږو میاشتو په تیریدو په کابل کې د دغه هیواد چارج دافیر راس ویلسن په یوه اونۍ کې لږ تر لږه دوه وار ټینګار وکړ چې افغان مشران د کابینه او د ملي مصالحې عالي شورا جوړه او د سولې د خبرو په لور حرکت وکړي. د سولې د پروسې د دومره ځنډ او د بین الافغاني خبرو د نه پیلېدو په اړه عام خلک څه وایي؟ د افغانستان سویل د شمال خلک له سیاسي لانجو ستړي دي او د امن او سولې لپاره د افغان مشرانو په یووالي ټینګار کوي. د غزنی یو اوسیدونکي کامران الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په شوکه یو وزارتونو او قدرت سره قناعت نه کوي، سره پاندو باندې دي چې د سیاسي ثبات کې هم هر څه الله سره کړی.
د کندوز یو اوسیدونکي اجمل کاکړ وایي مشران دي ملي ګټو ته د شخصي ګټو پر ځای لومړیتوب ورکړي.
یو ملي پروسه د صلح په مخ کې د دوی دواړه دی، دغه د خلکو ملي ارمان چې د ټولو خلکو ارمان دی چې دا باید پروسی دا د خاور سره یو ځای نه کوي.
د هل لارې سدي د سولې او شخړو د مطالعاتو څیړونکو مشتاق رحیم وایي په کار ده چې د حکومت مشرتابه خپل سیاسي هوکړه تطبیق او نور دی لدې زیات په سیاسي ناندریو کې ژور ولاړ نشي.
افغانستان په سیاسي تاریخ کې یو بدرنګ مثال یو لري، بیا د 2014 کال راپور وروسته دویم واري تکرار شو، خو بیا هم د مصلحت په خاطر د روان وضعیت د مهار کولو په خاطر چې کوم دوه مشران باید په دې موافقه وکړي چې موږ څه شي شمنه وکړي دا غي پلي کول په صادقانه توګه وکړو.
رحمت الله نبیل هم د سیاسي فکر په یووالي ټینګار کوي.
مو مردم افغانستان نه مخالف
موږ د افغانستان خلک د طالبانو یا کوم هیواد مخالف نه یو، بلکې د جنگ د دوام په خلاف یو. افغانستان کې د نننه کومه سیاسي اجماع چې موږ په اړه غږ پورته کوو، دا اجماع باید د یوې فکری اجماع په توګه یاد شي او دا چې په کومو شرایطو او د کومو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو په لوري ځو. له یادو سپارښتنو او نیوکو سره سره بیا هم افغان حکومت د طالبانو ناغېړي د سولې د ټکنۍ وضعې او د تاوتریخوالي د دوام علت یادوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل کار کړی او وخت دی چې طالبان په خپلو ژمنو عمل وکړي.
سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، یو بل خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي خو اخواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره ده چې طالبان دي هم خپل تعهدات خلکو ته وخی.
طالبان چې د سیمې او نړۍ د لزګونه هیوادونو په حضور کې امریکا سره تړون لاسلیک کړي، ځان تر افغان حکومت ډیر باثباته بولي. د ډلې په خپل وروستیو اعلامیو کې د افغانستان حکومت او نړیوال ځواکونه د تاوتریخوالي د دوام عاملین یاد کړي او ویلي دي چې قصدان د سولې د بریا مخه ډبیږي. طالبانو په یو تازه اعلامیه کې همدا پنځمه ویلي ک طالب بندیان خوشی شي، دوی چمتو دي چې د افغان حکومت بندیان ورخوشي کړي او د دې پروسې په بشپړېدو سره تر اختر وروسته بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ازادي او اوریدونکو، جوړون کې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. په دې هله د دستاسو یو بل خبرونې ته شرق لاستر توایم. په دې خبرونې کې تر ډیر غواړو چې د مایوبینو او مالولینو پر ستونزو باندې وژغېږو، او د همدې لپاره می ستاسو ستونزې د مالولینو چارو د ارزونې لپاره د دولت وزیر شغل لالودین اریوبي سره شریک کړی دی او خبرې می ورسره کړی دی. شغل اریوبي ستاسو دینو پښتون ته جواب ویلې دی، او که خبرونه په روسي برخه کې وخت وو ساسي نور پیغامونه به هم په ګډه سره وورو، خو په سر کې به د همدې معلولینو چارو ستونزې له شغلې عربي سره وڅړو تر یوې لنډې وقفې وروسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اریوبسه مدیر زه تمننه کوم چې موشته مو وخت راکړ د یو شمیر معلولینو چې موشته خپل صوتي پیغامونه راستولې دي د تاسو ته درو ورم بیا به ورسو تاسو جوابونه ته لمړي اوریدونکو موشته داسې ویل دي.
سلام علیکم زلو ګرن تاسو سلامونه وایم. بعد له سلام د مادي ازادي رسول کارکونکو نه دغه غوښتنه ده چې د مایبینو دفتر ته دغه غا ګورور سي او دروازه وروټه کوي غاټ په وکيله دغه جنل پراخ نه غاټ په وکي سلمایدینو سروال ظلم کو یواره خوم با متر کړي دي د ملک انزاد کلی انزاد د سوالی انزاد ټول وروړي دي د خدای پاره د دوه خو مایبین د دوه سترګو بلاند د کټ اوپر ته غلې چې بس بیا تاسو ورته د ملک انزار راوړي بس لساره بیا نه کاپو د دوه خو مایبینو باندې تړي ولا خپل ویني په سات په سترګو ویني بس روړ د سر سترګې وتلی بس ورور لو ظلم له مایدینو سره روان ده. بس کله کاپوس غلی کله پرته غلی کله وتاي د ملک انزار اوړه کله وتاي د لوسوال انزار اوړه کله وتاي چې د د کلی د شورا انزار اوړه په غضبو مایدین کله کړي چیر ولټاله دغه پیسې وڅې په باندې کوي په مایدینو باندې د غم ځان ته وخرې چې خچاخ دی دغه ما پیغام ده دغه بس ورور د مایدینو لو مزر ته ورسوي نو ظلم له مایدینو سره په ټول افغانستان کې روان ده. خېوینه چې دوه پښې نه ستا دوه سترګې نه ستا دوه لاس نه ستا قزانې ده په خدای پرون دوه وارې لوسالۍ ته لاړ دوه وارې کلي ته راغی بس ورور غلې ورځ غلې زه دغه تاریان پاتې یم نورم په مخه ښه
ملې ربیسه دا اوریدونکو مو خپل په اسلام مشکل زموږ سره شریک کړی او ظاهراً داسې ښکاري چې د دې پروسې څخه ناراضه دی چې دوی البته دا پروسه ستونزمنه ده چې په معلولیت سره مایوبیت سره دوی ورځي مختلفو ځایونو ته. تاسو د دوی دغه درد ته څه جواب لرئ دغه ستونزې ته؟
ډېر ښه. اول خو زه دې ورور ته سلام وایم او ایستاسې د قدر وړ دی زه در کوم کاش دوی لږ څه واضح کړي وای چې دوی په کومې پروسې کې ازیت شوي دي او کومې ادارې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه کړې ده. زه به یو څه وضاحت ورکړم. د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس یوازې هغه معلولین چې په جنګ کې معلول شوي وي او د صحي کمیسیون لخوا یې تصدیق شوی وي هغه موږ ته معرفي کېږي او موږ هغوی ته نقدي حقوق اجرا کوو. بوس وخت کې د الکترونیکی تذکرې لپاره معلولین د شهیدانو کورنۍ معرفي کیږي تر څو د برېښنایي تذکرې ولري. ممکن په هغوی کې له دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. همدارنګه په کمیسیون کې ممکن د دوی نه د دې تصدیقونو غوښتنه شوې وي. موږ اصلا د ملک او یا د کاري د تصدیق په اړه نه څوک ازیت کوو او نه دا اسناد مونږ ته پکار دي.
بلې اریوبې صاحب، بیا نو په دې حساب تاسو سره کوم رسمي ډیټابیس ته په سیستم کې د معلولین ثبت دي څنګه دي؟ دوی څنګه له یو ځای څخه بل ځای ته استول کیږي؟ د دوی ستونزه ښایي څنګه لري؟
مونږ په ټوله کې په ټول افغانستان کې تقریبا 950,000 معلولیت لرونکي وګړي لرو چې لدې جملې څخه یې نږدې 100,000 کسان له موږ سره ثبت دي او د هغه معلولین دي چې د صحي کمیسیون لخوا موږ ته تصدیق شوي دي چې بلې د دوی معلولیت د جنګ له لاسه دی یا په جنګ کې معلول شوي دي. کله چې نوي معلولین غواړي ځان ثبت کړي دوی اول باید یو صحي کمیسیون ته چې په هر ولایت کې شتون لري باید ورسي د موږ لخوا معرفي کیږي
او هغه تصدیق کوي چې بلې د معلومات د جنگ له نه نه ده او پیسدي تمره ده نو هغه ورسته به موږ ترزي موږ په هغه انرژي حقوق ټاکو او هغه په کار کې یو ځل ورکو موږ سره چې کومه لولین تاسو هغه د موږ په کار کې خپل حقوق ورکو او دې په برخه کې کومه څنګه موږ نه لرو.
بله د بل اوریدونکي आवाज به مو ورچې د یم شکایت لري.
السلام علیکم کندهار ولایت څنګه یو لته دې څنګه اړه کوي او دا ورما چې دا د وکالې کې د مې دینو ما شنه دی راځي دا زما سوند د مې دینو رسل سره شریکه سي.
بله عربي صاحب ته دې اوس مو ورید.
بله دې ورو ده پښتنه مې ورید دې سم سلام وایم. روان دې توزیع د حقوق دغه سره دې په هر درو کلونو کې د معلول ورور باید یا خور باید یو ځل مراجعه وکړي د دې د فزیکی وضعیت ولیدل شي او دا تصدیق شي چې بلې دا معلول حیات ده. نو ډېر ورونه خویندې متاسفانه مراجعه نه کوي په هغه وخت تر څو د دې تصدیق وختل شي. او بل دا یو مسله ده چې په دې وختونو کې موږ په څلور دېرش ولایتونو کې یوه بررسي روانه کړې ده تر څو معلول او غیر معلول سره تفکیک وکړو. یو سی ته زه اعتراف کوم هغه دا ده چې ډیرو خلکو د معلول په نوم ځان ثبت کړی دی او دوی اصل کې معلول نه دي. نو د هغه بررسي په اساس بعضې خلک له فروسي وتلي دي، هغوی ته نور حقوق نه ورکول کېږي او بعضې خلک په الکترونیکي تذکیرو کې کارونه باندې هغوی ته معطل دي. نو په دې اساس د بعضې خلکو معاش یا معطل شوی دی او یا قطع شوی دی. نو دوی که د خپله ستونزه موږ ته مشخص وایي، یعنی ما مراجعه وکړه ما ته درستی ویل، نو زه بیا کولی شم چې د دې کار په ارتباط معلومات ورکم او د اقداماتو اطمینان ورکم.
بله تاسو ویلې د دوی د تفکیک پروسه روانه ده، دغه تفکیک تاسو څه ډول کوئ چې دوی ته هم دا پروسه واضح
شي؟ په دې ارتباط موږ جلال احمد جمهور رئیس ته دا موضوع ورسوله، موضوع مو شریک کړه، بیا دا وی هدایت مو دغه څه وختو چې د سیلانو د کورنۍ لپاره د دې ټول وسایق د دې تذکيري او د دې نو ټول مربوطه اسناد باید بوتلل شي. مثلا بعضی خلک دي چې سلويخت یا دوه کاله مخکې سیدان شوی دي ولی ورثه یې اوس هم له دې ادارې نه حقوق اخلي، نو د دې لپاره چې موږ تفکیک کوو چې څوک مستحق دی له دې وروسته او چا ته موږ باید حقوق ورکو او چا ته موږ باید رسیدګي وکړو، د هغه په اساس مو دا بررسي روانه کړې ده. دې ستره محکمه، امنیتي ملي اداره، ریټرن والی، ایسای مرکزی او موږ خپل مشهیدانو د کورنۍ د رسنات سیرو تر څو معلوم کو چې څوک کوم شهیدانو وارثین اوس مستحق دي او دې ته حقوق ورکړل شي. دې تر څنګ د سیاتمې تر پرستلاندې د ستا معلولینو چې له موږ سره ست دي او یا هغه څوک چې نوی غواړي ځان ست کړي د دوی د فزیکي معلولیت او د هغه فیصدي له سره تعینېږي تر څو موږ پوهېږو چې څوک معلول دی او څوک نه دی. آیا د کوم سلنه فیصدي چې دوی ته ټاکل شوې دا دقیق دی او که نه دی؟ په دې ارتباط موږ ډېر اسناد معطل کړي دي چې هغه د اجرا وړ نه دي او یا یې وخت پوره شوی دی او یا جعلي دي یا خیالي دي یا تکراري دي. نو دا بررسي روانه ده او د موږ تخمین داره چې د دې بررسي په نتیجه کې وو 50,000 اسناد له څلور دېرش ولایتونو نه هغه موږ له سیستم وباسو او هغه نور دې مستحق نه دي چې حقوق ورته توزیع شي.
ډېره مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، د دوی نظر به مو اورو.
سلام علیکم. له زه ډېر خوشاله کارم د زه ډېر ټول کارمن اوریدم ته ورځ مو خیر. له مننه تاسو وزور او راځي څه مشکله راځي تا ورته د کډ د مانې څه کیږي او بل دا خبره دروغ او بوختان بچا پر نه وای ځکه چې موږ راسته راغلي کوم خلک چې په دیارون وایستلري او د پسیر سيږي هم نه ځنه خلک ته او عوام ته نه راځي کوم چې سن سره مختوی هم په پیښه کې د زینو او خنالی پیش کې نایز مایوسی او د پښینو راسیز د ډېر وخت د درو خلونو څخه باندې یو خاصه هله او ارزو مصاف خدا ده چې دا مسلین سره تاسو خبرې وکړي او تاسو په دې اړه د اړین سره خبرې وکړي. زیات خلک د ځینو سره مخ دي، زیات خلک د خلک سره چې د کور یو په کور کې د کار کول څوک هم نه لري په څیر تا والا او ورته اول کال ته حل کړی دا لږ کلو څخه باندې ا مانا نن تر بیا شاوخ شته چاره.
بله عربی سپ داوریدون که ظاهرن د معلولین و چارو پا ادارو که پر استاتونو که د فساد پارا ادا که یه خبر که واقعا داسی چه ستات است دی جا سوار که
از اول دیت سلام اوراندی کام دی دوی نظر احترام لرم او اغا نردوم بله ممکن داسی موارد موجود وی کوم بررسی چې موږ د خپلو ولایتونو کړی دی تقریبا د یولسو ولایتونو روسیې مولۍ څارنوالۍ ته لیکلي دي تاسې په کارونو کې تخطي کړي وه یا د فساد مورد شتون درلود نو موږ په دې ارتباط خپل اقدامات هم په داخل د ادارې هم د ادارې نه بیرون شروع کړي دي او ژمنه تعهد مو دا ده چې یو لازم شفافیت رامنځته شي تر څو د هغه شکایتونه نور رفع شي او خلک له ستونزو مشکلاتو سره مخ نه شي زه یو هیله لرم هغه دا چې که تاسو د خلکو ته واضح کړئ چې هره ستونزه چې لرئ هغه مشخصه ستونزه مه ووایئ چې زما ستونزه دغه دی او په دې ولایت کې په دې برخه کې بیا تاسو کولی شئ چې دغه کوم اواز چې د دې ثبتېږي به هر وخت له موږ سره شریک کړئ حتی زه یې بیرته د اجراتو اطمینان هم درکوم چې دا کار کیدونکی واوشو او یا دا کیدونکی نه و په دې اساس ونه شو نو بیا به د دې خلکو مشکلو ته موږ په هغه واقعیت کې رسیدګي کړی وي او د دې تر څنګ موږ د شکایتونو د ثبت لپاره د اتل په نوم د اړیکو مرکز جوړ کړی دی اووه سوه اوولس شمېره دی دوی ټول کولی شي د موږ له مرکز سره اړیکه ونیسي په رسمیاتو کې په دریو ژبو پښتو دري او ازبکي دوی ته ځواب ورکول کېږي د دې شکایتونه ستونزې اخیستل کېږي له مربوطه اداراتو سره شریکېږي او دوی ته بېرته اطمینان ورکول کېږي نو په دې شکل به موږ وکولی شو د دې خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو
بله وزیر صاحب مننه کوم ستاسو له وضاحت نه او هیله ده چې همدغه اوریدونکي هم چې ستاسو دا جواب اوري دې ته پام وکړي او ستاسو سپارښتنې په پام کې ونیسي چې دوی بل وری خپل شکایتونه ثبتوي باید واضح کړي چې دقیق د دوی ستونزه څه ده خو دغه څو پیغامونه چې موږ د بیلګې په ډول راخیستې دي د هغو لسګونو څخه نمونې دي چې هغوی تر ډېره وایي چې زموږ ماشونه په وخت نه رسېږي یا موږ دغسې لکه مخکې د اوریدونکو ویل چې فساد دی د څو کلونو راهیسې دوی ته ماشونه نه دي رسېدلي یا دنج ته یا څنګه دی ځکه موږ غوښتل چې ستاسو سره یې شریک وو خدای دې وکړي چې دوی هم ستاسې جواب اورېدلی یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې دوی له یوه زندانه را سره تماس نیولی دی بیا به وروسته پر دې باندې تبصره وکړو خو مخکې تر هغه به اول د دوی نظر واورو چې دوی په خپله څه وایي
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د پریکرخی د زندان سره مایوب یم تاسو د رسنی سره د پیام کوم دا د مایوبینو ناراوري ناوري دا د مایوبینو هم مخبري د بنجانې لکیږي سپینځري و مایوبین په اتجي ارقم کیس والا لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي څوک په کم لیس کې لکیږي دا څوک چې نه لري د واوستا چې نه لري دا خورانه دا مې بین نو د سپینګورو ناروا دي کوم څه ډېر سخت تکلیف کې ډېر فزاب یو نو هیله کوم چې دا مې بین نو د سپینګورو ناروا دي ډېر مننه
عربی زما ترام تاسو د دې اواز واورید اگر چې د اوریدون کې د خپل خوشی کېدو ان له زندان څخه د خوشی کېدو غوښتنه تر ډیره درلود هغه مسله مطرح کړي و خو دلته زه یو پښتنه لرم چې هغه د په زندانونو کې چې د کوم مایوبین وسیږي د دوی لپاره څه لاري چارې سته آیا کوم قانون ورته سته مقرره سته چې د غوی سره به څنګه چلند کیږي او د غوی مثلا هلته به څه مرستې ورسره کیږي څه ډول د زندان اصلاب قوانین څنګه پر دې باندې تطبیق کیږي البته د دوی د اسانتیا لپاره فقط غواړم چې دغه خلک هم پوسی وځي سورته
زه دې ورته سلام وایم او روغتیا غواړم د نړیوال کنوینسون د وختنی په اساس د افغانستان د مرشته قوانینو په اساس او د بشري قوانینو په اساس د انسان دوستۍ د هیڅ په اساس هر سره مکلف دی چې د معلول ورور او خور لاسنیوی وکړي موږ د دې لپاره هغه لازم تحصیلات چې په یو معلول ضرورت لري په هر عرصه کې که هغه په زندان کې دی که هغه په مسجد کې دی هغه په روغتون یا مکتب په هر ساحه کې د دې لپاره باید هغه لازم تحصیلات برابر شي او دې لازمه مستفید شي دا د دې حق دی دا چې دا ورور په زندان کې دی او په دې رئیس جمهور د فرمان په اساس نه دی خلاص شوی هغه
خپل څه مراحل لري په هغه مسایلو کې موږ مداخله نه کوو اتمن بعضی مسایل لسیدي چې په دې فرمان کې شامل نه دي ولی موږ د دې لپاره اتمن دا موضوع شریک کړو چې په زندانونو کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره هغه لازم تحصیلات چې ضرورت دی او هغه د دوی حق دی هغه ورته فراهم شي او په دې ارتباط موږ اقدام هم کړی دی موږ له څلورویشتو وزارتونو سره له دولسو مستقلو ادارو سره هوکړه لیکونه امضا کړي دي او په هغه کې یو شرط دا دی چې دوی په خپلو اداراتو کې په خپلو مربوطه بخشونو کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره لازم تحصیلات فراهم کړي په دې ارتباط مو د رئیس جمهور هدایتونه مخېستې دي هغه مشخص ټول ادارات ته هدایت ورکړي چې مشخص مقدار بودیجه د فزیکي لاسرسي لپاره د معلولینو لپاره جدا کړي او د دې ادارات کې د تحصیلات ځای سره
بله وزیر صاحب د وروستۍ موضوع په توګه موږ تاسو ټول شاهد یاستو چې په افغانستان کې جګړې زور اخیستی دی ورځ تر بلې موږ د مرګ ژوبلې د راپورونو شاهد یاستو د معلولینو پر تعداد باندې ور ډیریږي هر ورځ همدې موضوع ته په کتو غواړو تاسو څخه واورو چې تاسو دغو کسانو ته څه نوي زیری لري څه نوي مثلا ژمنې ورته لري چې په نږدې راتلونکي کې به د دوی ستونزې هوارې سي البته تاسو پوهیږئ چې د بیکاری سطح فقر او بېوزلۍ سطح هم په خپل اوج ته رسېدلې ده دغه خلکو ته څه هیله بښونکي زیری ورته لري غواړو تاسو څخه واورو
ډیره مهمه مسله ده د شهیدانو معلولینو لپاره کوم اداره یا وزارت چې کار کوي نږدې 22 میاشتې مخکې د رئیس جمهور د ځانګړي فرمان په اساس رامنځته شوه او هدف یې دا و چې د دې خلکو ستونزو ته مشکلات ته باید په وخت رسیدګي وکړي او د دې ژوند کې د بدلون لپاره بهبود لپاره باید لازمې طرحې او پلانونه ولري نو موږ په مغه دتګه په مغه فکر دلته کار کوو ترڅو د دې خلکو د ژوند لپاره موثر تمام شو مخکې مې اشاره وکړه د ملت لرونکو وګړو اړوند ستونزې کارونه او مشکلات دا دي یا د دوه ادارو کار نه دی بلکې دا د ټول دولت د ټول نظام دنده ده چې د خلکو ته توجه وکړي په هغه اساس موږ له ټولو اداراتو سره هوکړه لیکونه امضا کړه او هغو اداراتو ته مو د دې وظایف مشخص کړه چې د معلولینو په ارتباط څه مکلفیتونه لري د دې د استخدام مسله ډېره مهمه ده د دې د فزیکي لاسرسي مسله په افغانستان کې ډیره مهمه ده د ملي پدرسون جوړول ترڅو معلولین د غل لارې د بعض خدمتونو نه مستفید شي او نړیوالې اړیکې جوړې شي د دې ترڅنګ د دې د زده کړو مسله د دې لپاره د شغل کاریابي مسله او دا ټول هغه اړخونه دي چې موږ په غو کار کوو او په دې ارتباط مو ډیر پیشرفت هم کړی دی دا کال موږ د خپل اجراءاتو د تطبیق لپاره نوموالی و خو متاسفانه کرونا یو څه وضعیت خراب کړو اوس بیرته کارونه منتظم کیږي موږ تعهد لرو
په سړي دې ځان لپاره کار وکړه. بله ډېر زیاته مننه کوم چې وروسته له وخت نه مو چې مشته مراکه یو د دې اوریدونکو پوښتنه مو جواب کړی کوم ودان. ډېر مننه
خوښ
تاسو. او دوستانو اوس به هم تاسو نور پیغامونه وورو چې تاسو د افغانستان د بیلا بیلو سیمو څخه راسره شریک کړی دي.
بله السلام علیکم زهره فیلاد د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ څخه ما هله لرمه چې دلته امنیت ډېر ګډوډ دی. ولما ټول چرواک صحایل لره زما غا تر خپل ولر ټول چرواک ور سره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو تر جام صاحب هلمند ولایت د نادری ولسوالۍ څخه دا پیغام پر یو څه خبر می کړل دا کوي چې د غزنی ولایت کې یو مدني فعال یو شخصي شونځي فعال کړی دی چې مان او غریب کورنۍ د پاره چې خپل خپل کشنیان خپل دغه شونځي ته استي دا دی وان د پیس وان نه لري چې کوم شخصي شونځي ته خپل پیس واکې دا مدني فعال نه دی وایي چې دا د پاین پاره کړی چې دا کوم چې چمان فاران په بازار کې د رزګر زیا فکر کوي یا مخدبوتن رنگي یا بل کار کوي دا دغه لپاره ډیر تشویق دی دغه لپاره دا ډیر ډیر ځای کې دا څنګه دی پاره کړل او دا نور ولایتو څنګه د خپل فنن دا سیل دی چې دا چې تاسو پټه کیږي دا چې تاسو پیدا شي چې کوم سره نو شاو کې دا چې چمان فاران د رزګر بازار کې ګرځي او دوی ټول یې فکر کوي یا بل کار کوي مقصد دغه لپاره ډیر شبکې دا په ولایت کې ځکه نه پرته دی چې یو ځل شونځي پاله کې نه غواره به موږ چې افغانستان تر مخ لاړ شي د خیر سره دا به ان شاء الله موږ افغانستان کې نیتوال سره یې ګرځي بس واده لري د خیر په دې به ان شاء الله موږ
ټولنه سمه چې د خیر سره خدای پامان. سلام علیکم.
مننه کوم ورور چې خپل شکایت او خپل ستونزه مو راستولې و. د دې موجم در تخبره کړه هیله دي چې اړوندو چارواکو هم اورېدلې وي. د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم او استاد څخه مننه کوم چې مشتم خپل پیغامونه راستولې و. پاته پیغامونه به په نور خبرونه کې سره وورو. دم ګړې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.